دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي دا په پېښور کې د ماښام شپږ بجې سوي دي نن د سه شنبه یانه هیورادز او د 2025 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ساسر کلی کوم پروانه خبرونه کې په پاکستان کې د امنیت پاړه د وی غونډي د افغان کډوالو ستونزې او سره د خیبر پښتونخوا او نړۍ پاړه یو شمیر نور راپور نه هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ ملي امنیت له غونډي پریکون اعلان کړی دی د پاکستان پوځ نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولی دی او اسرائیلو په غزه پټي لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایی بریدونه پیل کړي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شاملو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنۍ په اړه ولبل سوي غونډې پریکون اعلان کړی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اسکزي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه په خپل وینا کې ویل چې د ملي امنیت د پارلماني کمیټې غونډې پر ځای باید د پارلمان شریک غونډه وربل سوي وای
بنیادی طور پر اسلیه اس کی بایکاٹ کا فیصلہ کیا کہ جب
نموڑی وای مر په بنیادی ته غل دی کبل دی غونډي د بایکاٹ پریکړه کړی چې د پاکستانی ولس لخوا د منتخب کړل سو سلګون قومي اسمبلی او سینټ غړو شریک غونډه باید راوبل سي دا په داسې حال کې د شي په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترګری خلاف د تګلارې جوړولو لپاره نن د ملي امنیت د پارلماني کمیټې د بند دروازو تر شا غونډه د اسمبلی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ بل سوي چې په کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر جنرال عاصم منیر هم ګډون کوي په ورستي درو کلونو کې په پاکستان کې د امنیت زیاته سوي ده په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په فبروري میاشت کې وسلوالو لشتر لږ نه اویا بریدونه کړي دي په بریدونه کې زیاتره په خیبر پښتونخوا د پاکستان پوځ نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولی دی دا خبره په میرامشاه کې پوځي چارواکو چنۍ غوښتل نومونه خبره سي پرون ماښام مشال رادیو ته کړی او زیاته کړی دی چې کرفیو به تر نامعلومی مودې پورې وي د چارواکو په خبره له سیدګي امنیتي پوستې څخه تر د تخیلو او داراز له غلام خان تر ځمکه پورې ټولې لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به د تګ راتګ اجازه نه وي چارواکو زیاته کړی چې کرفیو یې د پوځي قافلو د خوندیتوب په موخه لګولی ده تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په ایدو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانمرګې برید وروسته ګرځبندیز لګول سوی و په تیرو وختونو کې په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګېده خو د 2014 کال تر ضربیازب نومي پوځي عملیاتو وروسته هغه لړۍ درېدلې وه ځای خلک وایي چې د ایدکو تر ځانمرګې برید وروسته په هغه سیمه کې یواری بیا ګرځبندیزونه لګېږي چې د دوی ژوند یې سخت اغېزمن کړی دی د پولیس او ځای خلک په وینا پرون وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو پولیس سرتیری په ډز وژلې او بل یې ژوبل کړی دی بلخوا هم پرون په بنو کې د ترګري ضد پولیسو په یوې کاروایي کې دوه وسلوال او یو عام وګړی وژلی دی د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیری په شندي اډه کې هغه مهال په ډز وواژه چې هغه ډیوټي ته پر لاره و د هغه پولیس سرتیری جنازه په بنو پولیس لاین کې وسوه چې ورته د ځای پولیس چارواکو تر څنګ د ضلعي انتظامي افسران هم ورغلي ول په بیان کې زیاتوي سوي چې وروسته د ترګري ضد پولیسو د بنو په بازار پل سیمه کی د بنو په باران پل سیمه کی وبخشي په بیان کې ځڅوی چې ورسته د ترګری ضد پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسوال پر ضد کاروای وکړه او دوی ورسخه ووجل پولیسو نه دی ویلي چې وجل سي وسوال د کومي ډلې وړل او نه هم تر اوسه خپلواک سرچینو په دیاړه د دې پیښې پخله کړې دي ځای خلک مشال اډو ته ویلي چې د پولیس د کاروای پر مهال یو عام ځای کس په ډز ولګې دی او وژل سو د پولیس په بیان کې زیاته سوي چې درېمه پیښه د بنو په هویت سیمه کې سوي چېرته چې وسلوالو د سي ټي ډي پولیسو پر یوه سرتیري ډزې کړي او هغه ژوبل کړي دي وسلوالو په تیرو دوو ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي دا په داسې حال کې دی چې د سیمې پوځي او پولیس افسران وایي د وسلوالو پر ضد ګډ هدفي عملیات دوام لري دا ترخم دروازې خلاصول په مخه پرند پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وسوه د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د ترخم اغړ د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغلل او له افغان لوري سره د ترخم کشالي د هواري په مخه خبري وکړي پر ماپشین محل پاکستان ته تر سنې دورسته د جرګې یو غړي شاه خالد شنواري مشال رډیو ته ویل چې دوی په ترخم کې پر مستقل اوربند او د نوو امنیتي پوسټو د نه جوړول پر خبرو سلاسل نو مړی وای د جرګې افغان غړو تر ماښام پورې وخت وغوښت چې په کابل کې خپل مشرانو سره سلا وکړي د جرګې ټول غړي هلمندي چې شخړه به حل شي خو تر پرون شپې پوری د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب ورکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فبروري پر 1 تر هغه وروسته وتړل چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپله خاوره کې سنګرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. زموږ اخلم شال رادیو خبري اسرائیل په غزه تراټه لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسرائیل وايي په دې بریدونو سره هغه سخت دریځ په نقشه کړي دي چې غوښتل یې په ترهګریز بریدونو پلانولو سره داسې ترنګلتیا رامنځته کړي چې ټوله سیمه له یو نوي خونړې جنګ سره مخامخ کړي. رویټرز خبري اژانس لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر نوول چې پوسټ امر جاري کړي چې د ایران ملاتړي حماس ډلې خلاف پیاوړی اقدام وکړي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. په غزه کې د فلسطیني چارواکو د لومړنیو راپورونو رمخې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږ 80 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي، خو د دوی په خبره د مارک ژوبل شمیر زیاتېدای شي. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دې راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د پاکستان آئین ساتین غورځنګ کې شاملو سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنی پاړه رول بلسوي غونډې پریکون اعلان کړی دی. په خبرونه کې به دا هم واري چې تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قبایلي مشرانو جرګه پر ځینو شریکو وړاندیزونو سلا سوې ده. د جرګې وغړي په دې اړه مشال رادیو ته وویل
اول اور باندې وشي امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومه د واجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیارا مطلب چې ګیټ به کولا وږي.
د شزو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې وای د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ضلعو کې شزي له بنیادی حقونو به برخې دي.
زنانه او تا خور و لور تا پا جایداد کی حصہ بالکل نہ ملاویگی. تعلیم حق نشتر معاشمان تا نہ ملاویگی. جلک ڈیر تعلیم حاصل کی نواغی تا بیا دنو کرو اجازت نہ ملاویگی. جاگہ دا کور نہ بہر روزی.
د خیبر پښتونخوا په ممند او باجوړ کې انتظامی او دکاندارانو د لوبو د وسلو پر ضد کاروایی پیل کړی ده. یو دکاندار یې پاړه وای
بل ورځ برا ماشومان د ټټو په کاوه خدای مکه خدای مکه ټوپلار ولي مور ولي ورور ته زحمه شي اول به ما خوخه کولی
پر دې سربیره په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه اوریدلای سي له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو پر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ یا کښته کړئ. موږ د اپ نوم داسې لیکو MASHAALRADIO. دغه نوم تاسو په ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور کې د لټون په ځای کې ولیکئ او دغه اپلیکیشن له ځان سره ډاونلوډ کړئ. دغه ورسره تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه د هغه لاري اوریدلای شئ. او سره زول مړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شامل او حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنی په اړه لور بلسوي غونډې څخه پریکون اعلان کړی دی او دا غونډه نن کیږي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال راشد خټک را سره د ټلیفون پر لیکه دی. خټک صاحب ډیر مننه. لومړی که دا راته ووایاست چې دغه غونډه ولې وربلل شوې ده او دا چا وربللې ده؟ دغه ورسره بیا د حکومت مخالفه ګوندونه درې سره اوس مهرباني وکړي.
مننه. غونډه خو د کمی اسمبلی سپیکر راغواړي کنه، دا خو د پارلماني کمیټې ده، نو د دې غونډه چې راوختل کیږي د کمی اسمبلی سپیکر راغواړي. او دا ځل چې دا خغه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشوره راوختل، ځکه چې دوی وایي چې په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ترګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په دې باندې سیاسي او پوځي کومه مشرتابه چې دا یو بل د ذهنونو نه خبرېدلو او په دې حالاتو باندې بحث کول او د هغې په نتیجه کې یوه تګلاره جوړولو دپاره دا غونډه راوختل شوې وه.
ښه، نو د پاکستان آئین ساتنې غورځ ښه ختمه شوه، مننه. نو څه خبرې مخې ته راوتلې دي که نه؟
او خبرې راوتلې دي، اعلامیه جاری کړې ده. خو اعلامیه داسې ده چې په هغه کې اجمالی غوندې خبرې دي چې هر ګام به پورته کوو د ترګرۍ د ختمولو لپاره، هر ممکن ګام وي. په ټولنیزو رسنیو چې څوک د ترګرانو مرسته کوي یا د هغوی په حق کې پوښتنه کوي د دوی خلاف به سخت ګامونه پورته کوو. په افغانستان کې چې کم طالبان دي او د هغوی په حق کې څوک خبرې کوي د دوی خلاف به ګامونه پورته کوو. داسې خبرې دي اټکل دا کېدو چې دوی به عملیات اعلان کړي چې موږ په پلان کې ځای کې عملیات کوو. داسې د غره وختل شوی و
یعنی پوځي عملیات
او پوځي عملیات اعلانوي اعلانولو چانس وو خو اعلان په المیا کې نشته دی. غونډه ته ژورنالستان نو وربلل شوی بلکې ژورنالستان نن بند وو په پارلیمان باندې هلته د هغوی داخله بند وه ټوله ورځ. دا اول ځل وو چې داسې وشول چې په ژورنالستان یې پرې راخودل او هغه چې د بیخي په هغه سیمه کې بند کړي وو. نو ځکه داسې دغه د اعلامیې نه داسې دغه نشته پکې چې یاره دوی فوجي عملیات اعلان کړل که نه یې کړل. خو هر ګام یو چې هر آپشن به موږ استعمالوو.
بله پوښتنه مې دا درڅخه کوله چې د پاکستان حکومت مخالف شپږګوندیز اتحاد پاکستان عین ساتنې غورځنګ له دې غونډې پریکون اعلان کړی وو یا بایکاټ یې کړی وو، د هغه لامل څه وو؟ ولې داسې کار کړی وو؟
هغوی که خو زیاتره چې دي د اپوزیشن چې دی زیاتره د تحریک انصاف غړي دي که نه، مخالف ګوندونه چې دي پکې لوی ګوند تحریک انصاف دی. نو هغوی دا ویلي وو چې موږ ته د عمران خان کم د تحریک انصاف بنسټګر چې دی چې نن سبا په اډیاله زندان کې بندي دی، د هغه سره د لیدلو موقع راکړل شي. وی ویل چې موږ ته هغه موقع را نه کړل شوه او موږ چې د هغه سره نه وي لیدلي نو په دې غونډه کې ګډون نه کوو. خو د دې تحریک آئین تحفظ پاکستان د غچ کم مشر چې دی محمود خان سگزی چې د پښتونخوا ملي ګوند مشر هم دی، هغه چې کله خبرې کولې هغه چې دوی فیصله کړې ده چې موږ پوځي عملیات کوو، نو اوس چې موږ ورشو دوی به چې دوی هم پکې ګډون کړی دی او په دې کې را سره شامل وو. په دې پریکړه کې بیا به موږ خلکو ته سپایانې کوو چې موږ خو د پوځي عملیاتو حمایت نه دی کړی، موږ مخالفت کړی دی، هلته موږ دا ویلو هلته موږ دا ویلو. خو دوی به دا وایي هغه چې په کار ده چې دا یو د څو کسان چې راغو دوی خو د پارلماني ګوندونو پارلماني مشران او د کمیټې غړي او وزیران راغوښتي وو. په کار داره چې د سینیټ او هغه د خیال چې د کمی اسمبلی او د سینیټ شریکه ګډه غونډه راغوښتل شي او دا څو ورځې وچلېږي او په هر ایمینې ته هر سینیټر ته په دې باندې د خبرو کولو موقع ورکړل شي، هغه سوالونه وکړي د پوځیانو نه د امنیتي ځواکونو د مشرانو نه او بیا د هغې نه پس چې دی یو تګلاره جوړه شي.
صحیح سمه ده. ډیر مننه راشد خټک له اسلام آباد زموږ سره خبرې کولې. کورمودان ښه وخت ولري.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. او سم د پاکستان په سیاست کې پاتې کیږو. د جماعت علما اسلام فیر ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې له کوچنی اختر وروسته به د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. نوموړي دا خبره وړ مورز په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کړې او زیاته کړې ده چې دا احتجاجي تحریک به د حکومت له یوه بل مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سره په ګډه مخ ته وړي. د چارو ځینې شنونکي وایي په مرکزي ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په خپلو کې ډیر جوړ نه دي، خو دا د حکومت مخالفه ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد پر مهمو مسلو په یوه خوله نه دي. په دې اړه نور حال بیا هم د راشد خټک په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی، د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. په 14 مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده، خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري. هغه حکومت ته ګډه اویل او اعلان یې وکړو چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي.
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجئے مولانا صاحب.
وزیر اعظم ماتا در جماعت تا روختلو د پر ٹیلی فون کولی شی او د دیتا پر انشی کولی چ قبیلی خلق پجرگو کې سوئی حکومتی ملزمین چې د وظیفونو وستل شوی دی هغه سوئی هغه ته پکاره چې کله د ملک او د ولست پر هم ماسره تماس ونی سی، کله د مزدورانو او دولتي چرواکو د ستونزو پر هم ماسره خبرې وکړي. خلق در پدر دی په ملک اور لګیدل دی، خلق په کورونو لارو کوسو جماعتونو او حجرو کې خوندې نه دی، د هغه پر هم کله سوچو کی کنه
کچھ میں غیر محفوظ ہے، اپنے اجر میں غیر محفوظ ہے، ان کو بھی ذرا کو بھی سوچے نا.
میں اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو چې پدې کې هیڅ شک نشته چې حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی کې نه صرف د اباسین نه د پنجاب د ځمکه د اوبخر د پاره په نهرونو وستلو اختلاف دی، بلکې پیپل پارٹی دا ګیله هم کوي چې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون په حکومت کې غړو ته فنډونه نه ورکول کیږي او انتظامی چارواکي د دوی په خوخه نه ټاکل کیږي. بلخوا مسلم لیگ په سند کې چرته چې د پیپل پارٹی حکومت ته دغه شان ګیلې لري،
چونکہ پاکستان تحریک انصاف ہم اعلان کرے د اختر رستہ باغ خپل غرزنگ دوبارہ شروع او د غرنګ ک مولانا فضل الرحمن سره یو ځای شو، نو الریډی د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی او د غرنګ پاکستان پیپلز پارٹی د غوی ترمنځ خو د وړاندې اختلافات شته کی دي چې څه تغیر راشي. خدا وخت تر ټولو یو غټه فائدہ دا وخت چې کوم حکومت تر لاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په سنس قسم سموډ کې نه ده، ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګران باندې په ټریک لګیدل دي. د آی ایم ایف هغه چې کوم د قرضې هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لږ غونته کې معیشت ټیکاو شوی دی. نظام په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کوم دی نه هغه د حکومت او د هغه د اتحادی پیپل پارٹی په حق کې دی.
په پېښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي، دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بس یو مطالبه چې هغه د مخ ترازی خدا دا چې د کال 2023 چې کوم الیکشن شوه دی نو دا داندلی زده دی. د جمعیت علما اسلام مطالبه دا چې په دغه داندلی کې به مونږ خیبر پختونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا دیتا چې دا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دو سیاسي جماعتونه دا چې دا سره سټریټ پاور دی پاره کې یو تحریک انصاف ته او یو مولانا فضل الرحمن نکدا دواړه جماعتونه رایوځي کیږي او تحریک چلی نو یقینا چې دا به د حکومت لپاره ډیر لوی مشکل وي.
دا دونه ورته چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پسته تحریک چلولو اعلان کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري اوس د تورخم ته. د تورخم دروازې د خلاصولو په مخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وسوه. دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وسوه چې غړو یې د کشالې د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل. دوی پر دې سلا سول چې په تورخم کې مستقله ډزبندي وسي او دواړه خواوې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په لنجمنو ځایونو کې له نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو ډډه وکړي. نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د پاکستان لور جرګې غړي د مارچ په 12مه نیټه ماسپخین مهال افغانستان نه پیاده په تورخم دروازه پاکستان ته راننوتل او لنډ کوتل ته ورسېدل. په دې کې قومي مشران، سوداګر، ترانسپورټران او چیمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونې عهدیداران هم شامل وو. د دغې جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی افغان جرګې ته وویل چې خپل واکمن دې په دې راضي کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفري نقطه کې په نوو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دې په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دې بیا د سفارتي اړیکو له لارې هوار کړل شي.
اول اور باندې وشي، امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د وجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیاره مطلب چې ګیټ به کولا وږي. په دې دوه خبرو باندې اتفاقي رائے وشوه او افغان جرګې دای مخامه پوری وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو موږ ټوله جرګه د هیل لرو چې ان شاء الله په دې دریم نقطه باندې به هم اتفاق راي راشي او دغه شخړه شي دا به حل شي.
افغان لور جرګې لخوا تر شپې نه وخته پورې پاکستانی لور جرګې ته خبر ورنکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نوو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړای. د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیادہ تجارت او صنعتونو خونی پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندې دو سره دواړو خواو ته تجارتی مالونه ولاړ دي او په اربونو روپو تاوان روان دی.
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي، غریب خلک دي، ټیکسی والا شو، مزدور کار خلک، لوډر لوډر شل روزونه بند دي، غریب مریضان دي، هغه مسله ده. او زمونږ چې کم ورکرز ده خو کار کول تللی افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي، دا هغه مسله چې هغه واپس کور ته راتلل خطر لپاره، نو دا ټول پسو شوی دي. نو خلک ډیر مسائل کې دي، انساني المیا جوړ شو.
د مارچ په نهمه نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې وه او په هغې کې د وربند او په صفري نقطه کې په نوو تاسیساتو کار ودرولو باندې سره متفق شوي وو او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی. خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او په دې باندې دواړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بې جوازه دي. په تورخم صفري نقطه کې د نوو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالې لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیله من دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته وربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اخوا د ممند او باجوړ خلکو له جلال آباد او کنر سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي نه یوازې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدو له وجې کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړه خواوو ته پراته ولسونه چې قانون سره یو دي له یو بل پرې سوي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شنواز ترک زیره کوي.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه ځلونه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ لپاره خلاصې شي. د باجوړ غاخې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نوا پاس ولې د مومندو ګوسړۍ کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت بندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشن نوم شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشاه پختونیار مشال رته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسېدل.
فکر باجوړ چیمبر اف کامرس دا یو قانوني اداره ده، دغه د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبینه وو چې دا لار مونږ ته ډېره زیات آزاد شي، خصوصا د نو پاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کومې د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، دغه خبر دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوي.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړۍ کنډو او د انرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګانې ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګنداو پورې چې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي، په هغه کې به سوداګانې خرچې دي. هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې وي، په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیرہ داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشال رډیو ته وایي هغه ته کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خراب وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مې خبر راځل ته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا چې دا به راشي، د پاکستان به سره تعلق برابر درته به وسل شي، او د طالبانو د حکومت د راتلو څخه کار الټه شي. نو اوس کو بارډر را کلاوم شي، نو د حالات په وجه باندې یو د دوړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیدی په دی وخت کې زما خل خلک صرف د امن وګی دی، او بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې غپې راوړي.
مشال ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید رحمان وویل که دغه لارې خلاصې شي صوبائی حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چاري شروع کی او دوی غواړي هم چې دغه لاري خلاص شي.
دا ټیکنیکل اسسټنس ترنګي د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبائی حکومت انشاء الله کمټمنټ دی هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی زمونږ په لیول باندې ان شاء الله دغه بارډر په کلاویتو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملي د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو د هغه خواهد جواب نشو ملاو. یاد دی چې تیر وختونو کې حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوس د سوات پرون د سوات مرکز منګوري ته نږدې په فضاکټ سیمه کې د شزو د حقونو په اړه جوړې سیمینار ته ولسول چې خبر پښتونخوا شزي د قوانینو له موجودګۍ سره سره له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دا سیمینار د عورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړی و چې پکې د صوبې له شپږو ضلعو څخه د شزو د حقونو فعالانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پیښور، سوات، مردان، کوهاټ، خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یادو ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ضلع د خیبر بشرا افریدي وروسته مشالې ډته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې ای وای جی الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې بعضې حل کړې. دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او خزو لپاره دارالامان نشته. د ترڅنګ نورې مسلې هم لري.
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور او لور ته په جایدات کې حصہ بالکل نه ملاويږي. دینا علاوه موسر د تعلیم حق نشته ماشومان ته نه ملاويږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کې نواغي طبيعت د نوکرو اجازه نه ملاويږي. هغه د کور نه بهر وزي او بیا د دې چې زاسور مسلې دي کاغه د تعلیم دي کده وراثت کې د حق دي یا په تشدد دي سره په کور کې وشي یا داغي عزت تلاسه غشینو هغه دا قسم چې کوم مسلې اغی دی بیا مخ کی وړی نشی اغی ته دانی پته چې موږ سره قانون چر تکه دی او موږ سره هغه اغی زیته رسیدې شو کوم کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې موږ سره آیا زنانه په کشتم کوم زنانه سره کینو په دی باندې حواله سره موږ خبر وکړو.
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقونو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ورستا مشال لري ته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزه د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي. د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادی حقونو په اړه معلومات نشته.
ایجوکیشن کې یو څوک وکړي د څلورم پنځمه پورې وکړي بیا زموږ سره ګورنمنت فیسیلیټیز نشته دي. په ټول باجوړ کې یو ډیګری کالج د جنکو لپاره او و تحصیل باجوړ دی. نو په دې کې په کاردار چې میډل سکول نه پکې راشي، های سیکنډري سکول نه پکې راشي، دوه درې د جنکو لپاره کالجونه پکې ساشي، بیا دغه شان څوک قتل وکړي یا دغه کې نه پکې غسورو والا کسي میسي پکې دغه پکې یو غټه ستونزه ده. دا کم د زنانه او هاریسمنت کېږي نو هغه غریبانه نه دغه حق حقوق نشي کولای یا چرته چاته عدالت ته لاړ شي چرته لاړ شي نو عدالت ته لاړ نو بس دغه د فارغه د مرګ او دغه قصه ده. ښځې پولیس نشته دی، په ډی آر سی کې زموږ فیمیل نشته دی، فیمیل ممبر پکې نشته دی.
د مردان رخشن ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. وایي چې مردان کې هم ښځې ګڼ شمېر ستونزې لري چې پکې دوی بعضې مسلې په میډیا ښکاره کړي او مسلې حل کولو لپاره هلې ځلې هم کوي.
وراثت کې ښځو ته هیڅ نه ملاويږي. دویمه چې موږ ته په مردان کې کومه مسله ده نو هغه د کوم عمرې د واده ده. کله چې جینې کې شپږم ته شي یا اووم ته شي نو دا غي واده وکړي شي، دا هغه په تعلیم په منځ کې پاتې شي. تعلیم اول ورکی نو کو ورکی کمی جنې کې ما مردان کې ډېری تعلیم یافته جنې کې دي خو هغه دا دي چې هغه ته د جاب پرمیشن بیا نه ورکي.
د پیښور عورت فاونډیشن مشره سایما مونیر رسته مشال لري ته ویل چې تیر دوه کلونو کې یادو ضلعو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیارو ته په سنه سړول مرستې ورکړي. د غرنګا 204 نوي کیسونه دوی ته د یادو ضلعو نه را لېږل شوي چې پکې د ټول نه زیات کورنۍ تشدد، خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکول، بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنت، دغه رنګه د کم عمرې ودونه پکې شامل دي. دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي.
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو مونږ هغه سره دا ایڈوکیسی لابینګ کوو. دین علاوه چې دلته داسې دا پولیس والو سره زموږ تل رابطه دي، باقی ادارو سره رابطه دي. ډیسټریکټ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې د مو صوبایي سطح باندې جوړو ولې چې زموږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د خدو خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغه کې لږ کمی راشي او دا هغه د بار چې دلته ښه قانون سازي شوی دا هغه نه دا هغه ته فائدو ورسي.
خزو د حقوق لپاره کارکونکو سیمینار کې د یادو ضلعو د مدني فعالانو د خزو مسلې حل کول لپاره تجویزونه وغوښتل شول، چې وروسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړول لپاره صوبایي او مرکزي سمدیانو ته لیږل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غله مشال رادیو خوري په پېښور کې د ماشام شپږنیمې بجې سوي دي. د مهم خبرو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شامل سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنې په اړه له اوربلل سوي غونډې پریکون اعلان کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د ملي امنیت د پارلماني کمیټې غونډې پر ځای باید د پارلمان شریکه غونډه اوربلل سوي وای. د پاکستان پوځ نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې دي. دا خبره په میرام شاه کې پوځي چارواکو چنۍ غوښتل نومونه خبرې سي تیر شپه مشال رادیو ته کړي او زیاته کړي ده. کرفیو به تر نامعلوم وي نیټې پورې وي. د پولیسو ځای خلک په وینا پرون وسوال په بنو کې پولیس سرتیري په ډز وژلي او بلې ژوبل کړي دي. بلخوا هم پرون په بنو کې د ترهګري ضد پولیسو ادا کړي ده چې په یوه کاروایي کې دوه وسوال او یو عام وګړي وژلي دي. د تورخم دروازې خلاصول په مخه پرند پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دوه مجرګه وسوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده تورخم اغړ د افغانستان د ګمرک دفترونو ته ورغلل او افغان لوري سره د تورخم د کښالې د حوالې په مخه خبري وکړي. اسرائیل په غزه تراټه لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسرائیل وايي په دې بریدونو سره هغه سختدریزه په نقشه کړي دي چې غوښتل یې په ترګریزه بریدونو پلانولو سره دا سترنګلتیا رامنځته کړي چې ټوله سیمه له یو نوي خونړي جنگ سره مخامخ کړي. ریټرز خبري ایجنسی لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر نوول چې پوسټ یې امر جاری کړي چې د ایران ملاتړ حماس ډلې خلاف پیاوړی اقدام وکړي. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه اوریدي. یو ستاسو پام د نړیوالو او سیمه ییزو راپورونو پر لور راګرځوم. داسې ښکاري چې په جنوبي قفقاز کې پراته سیال هیوادونه ارمنیا او آذربایجان د سولې تاریخي موافقې ته رسیدو ته نږدې سوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو خواوو تیرونه اعلان وکړي چې د موافقې متن یې نهایي کړی دی. دواړو خواوې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لسیز پخوانی لانجه لري او دوه ځلې جګړه هم کړې ده. پامیر ساحل په دیاړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه ریپورت مهمې برخې اوروي.
څبان د درې لسیزې مخکې د شوروي اتحاد له رنګېدو راهیسې د جنوبي قفقاز سیمې ګاونډیو هیوادونو ارمنیا او آذربایجان له یو بل سره دوه ځلې جنگ کړی دی چې پکې لسګونه زره کسان ووژل او لکونه بېکوره شول. البته اوس داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو مشران د آذربایجان د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر د دښمنۍ ختمولو لپاره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په هغه سیمه کې ارمنیان وسی او آذربایجان د 2023 زیږیز کال په سپتمبر کې د یوې چټکې حملې له لارې له ارمنیو بلتولپالو ونیوله. د ارمنیا په پلازمینه یاریوان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ریچارډ ګراګوسیان مشال راډیو ته وویل چې له دې اعلان یو واقعي موقع پیدا شوې ده چې هغه دوه اړخیزه موافقه نهایی او لاسلیک شي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېده. باکو او یاریوان تیر ونې وویل چې د سولې د تاریخي موافقې متن یې نهایی کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لوریو مشران به کله لاسلیکوي. دا موافقه په یو داسې سیمه کې د شخړې ختمولو لپاره پام وړ پرمختګ بلل کیږي چې پکې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ترکیه او ایران د خپل نفوذ پراخولو په هڅه کې دي. د موافقې لمخې به دواړه گاونډیان رسمي تعلقات پالل پیل کړي او یروان به پر قرباغ د آذربایجان حاکمیت ومني. دا هغه څه دي چې ارمنیا له 1991 زیږیز کال راهیسې نه منل. د راپورونو لمخې دواړه خواوې د ارمنیا له اساسي قانونه د سیمې د 1991 زیږیز کال د خپلواکۍ د اعلامیې د ذکر لری کولو پر لانجبنې موضوع هم سلا شوې دي. په اعلامیه کې پر نګورنو قرباخ د یریوان داوا تایید شوې وه، خو د ارمنیا په اساسي قانون کې د بدلون لپاره ټول پوښتنه اړینه ده، نو ځکه دا کار ښایي د موافقې عملي کول وځنډوي. البته ګراګوسیان فکر کوي چې که په وروستیو شیبو کې بله کومه لانجه پیدا نشي، نو دا موافقه د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د ډیپلوماټیک خند ماتولو ته لاره هواروي. دوی ویل چې د اساسي قانون بدلون ښایي د راتلونکي کال تر جونه مخکې عملی نشي. ځنې نور شنونکي دا موضوع خورا مهم بولي. په آذربایجان کې د سیاسي چارو شنونکو روف میر قدیروف وایي چې د سولې یو جامع موافقه بے له شرطه پر رسمیت د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا پیژندلو ته اړتیا لري. د امریکا، فرانسې او اروپای ټولنې په ګډون نړیوالې ټولنې د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د سولې د هوکړې د خبر هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو افغانستان پر لور. ملګری ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نه کړي، په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلای. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې اوسنۍ پالیسي بدل کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت غزولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې سوې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم سوې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهال نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا وکمنیدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان په رښتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لا منځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلی شي، خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 3 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارس د یوناما مشرې 13 میاشتې وویل چې په افغانستان کې له 200 ډیر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس بیا هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا بهرنی چارو وزارت هغه راپورونه چې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو امریکا ته د سفر د بندیز خبره پکې سوی وردوي، وایي په امریکا کې د افغان متحدینو بیا میشته دنه د دوی د پالیسي یو برخه ده. د وزارت ویان دی پرون په خبري غونډه کې وویل داسې کوم نوملړ نشته چې امریکا د هغه افغانانو د انتقال مخه ونیسي چې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ واک ته له رسیدو وروسته د جنوري پر 14 په امریکا کې د کډوالو د بیا میاشتې دنې پروګرام د درو میاشتو لپاره ځنډولی وو. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 14 په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یوه برخه ده. خو هغې وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې، موږ لا دمخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډېری خلک چې له ګواښ سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده، ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرینک دی او ټینګار یې کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستې او د پام وړ قربانۍ ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله دغلته میشتې، وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري، خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډیر افغانان دي، ډیر وختونه کیږي چې دلته پتامه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. آی ایم کی آر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې هغه د امریکا افغاني همکارانو امیدونه بیرته تازه شي، ځکه همدې لپاره راغلي درېمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکي افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ لپاره زمونږ افغانانو لپاره چې د امریکا کیسونه لرو او په پاکستان او نورو درېم ملکونو کې اوسېږو، دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي، له یو خوا پاکستان ریپورټ وي موږ او له بلې خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو پی ون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي چې دغه مشکلات ته هر څه زر تر زر رسیدګي وسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنوري په 16 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په تړه ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت لپاره په سمه توګه نه دي چیړل شوي. خو د رواني مارچ میاشتې په 15 رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چیړلو خبر ورکړ چې په درېمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کو ترمنځ اندېښنې راپورته کړې.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري. د افغان کډوالو علي شورا د پاکستان له حکومت غوښتي چې له هغه هیواد د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسي پریږدي. د شورا مشران پرون په پېښور کې وی خبري غونډه ول چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سټیزن کډلرونکو کډوال دي د رواني مارچ میاشتې 23 له پاکستان ووزي د تطبیق وړ نه ده. دوی ول کله یې خو وخت لږ ورکړل سوی نو لبلی خو د تورخم دروازه هم بند ده. دا به داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته لیږلو لپاره د مرکزی حکومت پر پالیسۍ نیوکې کړې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د افغان کډوالو عالی شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یو پالیسی جوړ کړي. د غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 14 په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړي ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه.
پاکستان اعلان کړی دی چې د یو دشتم د مارچ پورې به ACC خلک خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی، دا خلک وزن نه لري چې په هوا والوزي. لارو ته تورخم بند ده هغه خلک چې پخپره خوختل هغه ته هم لار بند ده نو د دې خلکو نظم دا خوښ ته چې خودی د تورخم لار خلاص کی
د افغان کډوالو د غوښتنه د هغه رستم مخې ته راغلی ده چې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزارت د افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ یو دیرشمې وخت ورکړی وو چې افغانستان ته دی پخپل خوخه ستانه شي غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي اتو لکونه د زیاتو افغان کډوالو د وستلو روستو د افغان سټیزن کارت لرونکي افغان کډوالو د وستلو د خبره خبره کړی ده نو د هغې روستو افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچی هم سبق وایي کاروبار هم کوي ټول مشکلات مشکلات دي نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري څوک یې په رسمیت نه پیژني وطن ته تلل چې دي نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي 15 کاله دلته تیر کړي دي د دې ژوند د سہولتونو سره د دوی د هسپتالونو سره د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي آشنا شوي ډیر خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي وایي تاسو هسیم شړی خچ شړی کوم سیزي نن 15 ورځ د تورخم هم بند دی د تر شړلو لار هم بند ده سړی نه پوهیږي چې څه چلو کی
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جنکۍ ولکان د محل د پاکستان په خوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به متاثر شي
چې کوم ستونزې ده د الکانو جنکو ټولو ته کوم پلار چې زی دي زنه خامخا به الک بمزي جنې بمزي کوم تعلیم چې اغه دلته حاصلېږي التن اغه زمينه مساعده نه ده دغه د تعلیم موضوع ډیر مهمه ده بل دا چې کوم سړی ذهني تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غبه زبردستي منه ویستل شي نو دغه حالت ضرور دا چې هغه خرابېږي موږ دا غواړو چې څنګه چې دا 15 کاله پر اخ دلی باندې پاکستان افغانانو ته زیور کړی دی او د دوی د زونه لګټلې دي باید پر رخصتۍ کې دوی سره ډیر د پر اخ دلی نه کار واخلي
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14 په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستان د وستلو مخالفت کړی وو هم د مارچ په 14 په پیښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محیب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخوانی او باقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې و چې د مرکزی حکومت او د پوز د چارواکو سره دی دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي
مشال رادیو ساسې لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ 14 ساسې په خدمت کې یو مشال زمون رڼا ستاسو
زموږ غل مشال رادیو څوري په ممند او باجوړ کې ځایی انتظامی او د دکاندارانو ټولنو د لوبو د وسلو پر ضد کاروایی پیل کړې ده د دکاندارانو د اتحادیې مشران وایي وسلې که پلاستیکي وي او که اصلي هیڅ ښه شی نه دي نو دوی ځکه هم د دغه شیانو خلاف له پولیسو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه اخلي په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی په خپل راپور کې راکوي
په باجوړو مومند کې کمشنر انتظامی په پلاستیکي وسلو بارودي کرکرو او پټاخو بندیز لګولې دغلته د فوجداري د قانون یو څل او څلور څلوېختمه ماده هم لګولې شوې چې نه یوازې د یادو شیانو ضد بلکې د ګاډو شیشي تورول هم جرم بلل شوی د باجوړ ښار د کاروباریانو د اتحاد مشر واجد علی شاه مشاد رډو ته وایي دغلته پولیسو هم د یادو پلاستیکي وسلو ضد عملیات شروع کړي
به مونږ په خپل کمیټي چې کم زمنګ د بازار کم کمیټي دا مونږ د هغه خبره وکړه به هغه په دکان او یو پیغام اور کوچاره دی شین تاسو ډډه وک یو دا شین مر اوړی او به منګه د ډی پی او په وینا داغه ډیسپنسر ک ډیسپیچ کم یاغه زمون سره سره او شومره دکانداران چې دی فاخو کې منګه اپریشنز وکړل او داغه کم چې پټاخی دی یا کم دا تمانچی چی دی یا کم دا پټاس چې د مونږ وایي کیږي دا ته مونږ راټول.
هر کال د اخترونو په دوران په بازارونو کې د پلاستیک تومانچی او نور رقم وسلې د شپې لپاره آتش بازی یا بارودی ګولې الوزول او ځای په ځای پټاخی ډزول لپاره دکانداران دغه شین راوړي او په عام بازار کې لکه د سرک په غاړه او په خلاصو ځایونو کې خرڅيږي. د مومندو د میا منډي لوی بازار یو دکاندار عربستان مومن مشاد رډو دول دغه شین او تماشومان په اسانه لاسرسي لري اخلي او لوبي پکوي خو د زیات کړه یره داوی چې ما شومان بیا په کورن کې اصلي وسلو سره لوبي کوي.
بل ورځ برا ما شومان د ټوټو په کاوه لري خدای مکه خدای مکه ټوپلار ولي مور ولي ورور ته زه نشي اول به ما خو ټوخي کولی او دا خو اصلي وخدو نو دې خدا ته مز نشي کولی نو دې درسته په شاکي او تنظیم هم خپله کومه کارونه ده او پر خبر شو چې څنګه کوم کسانو ما خو هغه په شاکي د دې روزګار ورو او وای چې یې پیار نه یریغو
د باجوړو پولیسو لخوا هم د دغه شان د لوبو د شانو ضد عملیات شوي. هغه تر پولیسو او چارواکي چې نومې نه څرګندو ویل په ګڼو بازارونو کې چاپی وهلي د لوبو دغه شان شیانې د دکاندارانو نه ضبط کړي هم دي. د کوزه محمد او اسسټنټ کمشنر اویس خان هم مشهد رډو ته وویل چې د دغه شان شیانو د روړونکو دکاندارانو په ضد عملیات شوي.
اور کوم گاڑی دی تور شیسو والا دا ټول دی کنه دی خلاف یو بل 144 نافذ کړی دی پبلک گیدرینګ پروټیسټ او دی ټولو خلاف اختر نمک کړی کنه حالات کنټرول وی.
د واجد علی شاه او عربستان مومن په خبره و اصلي ک اصلي بی او کپلاستیکی او هیڅ یو خصیص نه دی ځکه پښتنو سیمه کې د دې وسلو د لاسه هر ورځ ګنشمیر خلک وجل کیږي نو دوی هم غواړي چې داسې قسمه شین باید ختم شي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مارچ پر 12 د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د شاملېدو لپاره د 12 ټولګیو ننیم سو تن زده کوونکو آزموینه ورکړه. لایغه ورسته چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړ شوې، ډېرې ځوانان هڅه کوي د ټولنیزو علومو پر ځای بیلابیل کسبونه زده کړي. ټاکل شوی چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ د برېښنا، د موټرو ترمیم او کمپیوټر ساينس په ګډون د نیمه لوړ زده کړو په اوو څانګو کې 4.5 نوي محصلان یا زده کوونکي جذب کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د شاملېدو لپاره شاوخوا 9.5 ټولګیو فارغانو په یو ورځني کانکور کې ازموینه ورکړه. په اوس وخت کې چې په حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو کې د جذب ظرفیت لږ شوی، ډیری ځوانان د حرفو او کسبونو زده کړو ته هڅه کوي. د یادې ادارې مسؤلین وایي په میخانیکی انسټیټیوټ کې به د کمپیوټر ساینس، د موټرو د ماشین ترمیم، برېښنا او سیول انجینرۍ د څلورو برخو وو بیلابیلو دپارتمنټونو ته سږ کال 4.5 محصلان جذب شي. د میخانیک انسټیټیوټ عامر مزنومیار صبری مشال رادیو ته ویل
رحم په دې ورسېو کې یو څو بیکاری زیاته شوې ده، خو د دې بیکاری د لمنځولو تر ټولو بهترین چانس خوست میخانیکی انسټیټیوټ کې شاملیت ده، ځکه دلته کوم سره یو محصل فارغ شي هغه که وظیفه یې پوره وظیفه پیدا شي خبر که پیدا نشي نو د خپل ادم پرځان دومره متکی دومره باوري وي چې د عمل بازار کې یو ورکشاپ لسوي یا دکان لسوي یې غیر لار د کور لپاره خلل نه پکا ګټي.
د کانکور ازمنې ګډونوال هم وایي په اوس وخت کې دوی ته خدا ده چې ځانونه په کسبونو او اوس مهال ټکنالوژي سنبال کی. د کانکور یو ګډونوال فرید الله وویل
لکه مثلا زما خو خپل کمپیوټر ساينس انتخاب دی، باید په دې برخه کې زده کړې وکړم. که وګورو دا برخه د افغانستان د موږ هیواد کمزوري هم ده، باید دې برخه ته موږ پراختیا ورکړو.
د کانکور ګډونوال له نورو همزولو هم غواړي چې زده کړې ناوخته ونه ګړي. د کانکور یو بل ګډونوال هارون وایي
نو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې هغوی باید درسونه وایي که
چرته دوی لایا وګرځي نو دنه دوی نشه نشه توکو تلاسه چي نو دنه می دا هله د درسونه وای
د کانکور ګډونوال زیاتوي سره دې چې تر دوه سم ټولګي پر زده کړ زخمونی دي خود چارو د خص سمبالخ لپاره باید پلوړو او مسلکی زده کړو سمبال شي د کانکور ګډونوال رحمت الله بریالی پړول
یو کس ک لخوانځه ته زی خوال ته عملی کار نه کوي نغا زه فکر کوم چې دومره تجربه به ونه لري په خپل کار کې به په خپل مسلک کې به دومره بریمان کامیاب را نه شي البته دا به په هر برخه سره ستونزه ولري
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ د افغانستان له سابقه لرونکو مسلکي ادارو ګڼل کیږي چې په 1955 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاري تاسیس شوی او د خپل فعالیت په موده کې ګڼ مسلکي او حرفوي کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي دي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 14500 15015 شپته او 1300 کلو هرتز او د مخام ل شپږو تر وو د مسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز اوریدلی شئ
زموږ علامه مشال رادیو خاوري او استاد پام د روژې په اړه د ځنګړي بیان پر لور راګرځوم د روژې د ځنګړي لړۍ په ننني برخه کې مو د بدر جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړی دي تاسو به خبر سي چې د دې جګړې تر پیل مخکې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ولی جړل او د جنگ په اړه څه ویلول موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډونکو ته خپل احترامات او سلام نه وړاندې کوم ورونو د روژې مبارکی په 1 نیټه په 2 کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځته راغلی ده سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر لس کاله په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړید او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ وهل ټکول به هر ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کې د صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا او چې صبر وکي فصفح عنهم ورنا مخ وګرځوي او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړو بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپله یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امان او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي نو مکه یې مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرې نه ښودل او شیطانه یې وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه یې ورباندې ولګول بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینې منورې په لور باندې لاړ شي نو مکه یې مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینې منورې ته په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولي او خلق به راپارول د صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته په دویم کال هجری باندې یو جګړه منځته راغله د بدر په نامه باندې چې په هغه کې هم نقطه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سفرګي لاندې ناستو او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرامو ورته ویل چې بس راکوش نور جنگ شروع کوو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جمله وفرمایله اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذك بدها ای خدایا زه څنګه دا جنگ شروع کومه حالن چې د مکی مکرمه ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ تراغلی دی ټول زمون خپل خپلوان دي، نسبی تعلقات سره لرو، خدای ز څنګه جنگ وکما. نو دلته که تاسو فکر وکړي، اول خو د مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلي جنگ په نبی علیہ السلام باندې، دویم سره د هغې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کل د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دي په وژلو زما زړه نه کیږي. نو دې نه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کړي او جنگ ته هیڅکله لمن ونه وهي، او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي، او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې کاغه د هرې خوانۍ په هغې باندې د ځوان کل خصوصا په مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاذ په هیوادونو کې راولي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.